ستړي مشه دا مشال رډيو دا او دا محل په خبر کې د ګرمي 1200 په کابل کې 1200 بجې په دې خبري سات کې زپاویر سایل او ګلیا استاسې هر کله کو په خبرونه کې د لاهور د کورونو سوزیدو په خو په وزیرستان کې د وی پلوټا لوټکو حمله د ورکو شوی کسانو دوسیه د باګرام زندان سپارلو په مومندو کې د لاسي صنایعو د میلي حال ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې ګلیا اس د سیمه او نړۍ خبرونه اوروي
لومړی د خبرونو اثر ټکی دا پنجاب په لاهور ښار کې هرجن مظاهره کوونکو د سایانو یو نیم سل نه زیات کورونا او یو چرچ سوځولې دي په شمالي وزیرستان کې نن د ډرون په یو برید کې دوه وسلوال وژل شوی دي او په وینزویلا کې د هوګو شاویز مرګ وروسته صدارتي ټاکنې بعد د اپریل په 14 نیټه کېږي اوس د خبرونو تفصیل دا پاکستان د پنجاب صوبې لاهور ښار کې پروند توهین رسالت په تور مظاهره کوونکو د عیسایانو پر آبادی حمله کړې او د یو نیم سلونه زیات کورونه او یو چرچې سوځولې دي د دې ښار یو پولیس چارواکي ملتان خان پرون وویل چې شاوخوا 3000 مظاهره کوونکو پر تشدد مظاهره کړې او جوزف کالونی کې د عیسایانو کورونه سوځولې دي د جوزف کالونی یو اوسیدونکي پرون خبرلانو ته وویل
ټول کلی ته اور ولګو تالې مات کړې او هر څه ته اور کې خودو کټونه بشترې کتابونه جامې پیزار هر څه وسوځیدل هیڅ نه دی پاتې
ولسمشر آصف علي زرداری وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د دې پیښې غندنه کړې او د پلټنو امر یې جاری کړی دی په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو نن په یو حمله کې دوه مشکوک اسلوال وژل دي لسمی د مشال لډیو خبريال یوال پیخه نن سهار شاوخوا 10 بجې د تاخیل او تحصیل په دیګان سیمه کې شويده لسمی استخباراتي چارواکو نن مشال لډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل په حمله کې د وسلوالو موټر سایکل په نخښه شوی دی دوی وای دوه وژل شوی بهرنیان دي خولای په جنګلو نه ده شوی لسمی سیدون کې هم دیتا ورته خبره کوي خو وای وسلوال په موټر سایکل نه بلکې په اس سپارو پروانه میاش کې د بی پایلټ الوتکو لومړی حمله ده د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په جلال آباد هوایي ډګر کې پرون خبريالانو ته ویل چې د باوري دی له میدان وردګو څخه بعد ځانګړو امریکایي ځواکونو د استلو مسله لاغوان چارواکو سره هواره کړی چک هیګل بنن لاغوان ولسمشر امیت کرزی سره ملاقات هم کوي چک هیګل پرون خبريالانو ته ویل مونږ دا جنگ په حالت کې یو دا جنگ ختم شوه نه دی او دلته جنگ لا هم روان دی دا یو حقیقت دی مونږ به له افغانانو او نورو ملګرو سره په ګډه دا جنگ کوو سو دا خبره به وریکو چې افغان ولس د دې جوګشي چې خپل هیواد د دیموکراسي په لور خپل بوزي لبل خو دا میدان ورده چارواکي وای چې د امریکایي سپیشل فورس د ناسم چلن په اړه دی ولایت کې لا هم سړنی روان دی او ټاکل شوی چې نتایج به په نږدې ورځو کې ولسمشر ته وړاندې شي په افغانستان کې د امریکا سارلندې د بګرام زندان چارې افغان چارواکو ته سپارل ځنډول شوې دي اوس افغان چارواکي وایي د روانې اونۍ په اوږدو کې به د بګرام زندان په بشپړ توګه ور وسپارل شي د ولسمشر کرزی د ویان دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه ولسمشر امیت کرزی او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جوزف دانفورد د خالی دورزي په ماخام کې موافقه وکړه چې د بګرام زندان چارې به د روانې اونۍ په اوږدو کې افغان لوري ته سپارل کیږي ټاکل شوی و چې دا زندان پرون افغان حکومت ته سپارل شوی وي خو د ځینې دلایلو له مخې دا انتقال وځنډیدو تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د وینزویلا انتخاباتي شورا اعلان کړی چې د هوګو شاویز د ځایناستي د ټاکلو لپاره به د اپریل په 14 نیټه د ولسمشر انتخابات ترسره کړي د اعلان وروسته له هغې کېږي چې د شاویز لمړي دی روستو نیکولاس مادورو د سرپرست ولسمشر په توګه د جمعې په ورځ سوګند پورته کړو مادورو به په دې انتخاباتو کې د شاویز د واکمن سوشلیست ګوند لخوا د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندید په توګه هم برخه اخلي هندریک کا پریلیس با د مخالف ګوندونو لخوا په دې انتخاباتو کې کاندید وي نوموړي د تیر کال د اپریل په میاشت کې د شاویز په وړاندې انتخابات بایللې وو شاویز ترمنې د مخکې مادورو چې د هغه مرستیال ولسمشرو د خپل ځایناستي پر ځای غوره کړی وو شاویز چې 16 کاله د وینزویلا مشر پاتې شوی وو د جمعې په ورځ اخري مراسم یې ادا کړل شول ملګرو ملتونو د دې خبرې تصدیق کړي چې د دې سازمان یو شمیر اسولساتي چې يرغمال شوی وو له شام څخه اردن ته وخت دي دغه یو شمیر اسولساتو څلور ورځې د شام د یاغیانو په بند کې تیر کړی دي د شام لپاره د ملګرو ملتونو د عربي ټولنې د استازي لغدار ابراهیمی د دفتر مشر مختار لمنی اردن ته د دې کسانو داخلیدل تایید کړی دی. د ملګرو ملتونو د سوله ساتي چې ټول فلپانیان دي د چهارشنبې په ورځ د جولان وړو ته نږدې چې د اسرائیلو تر واک لاندې دي د جمله په کلي کې د شام یاغیانو لخوا یرغمال شول. یاغیان ویلي چې دا کسان به هله خوشی کړي چې د شام حکومتي ځواکونه له سیمې وځي. یوې ډلې چې ځان د یرموک شهیدان بولي د دې فلپانیانو د برمته کولو ذمواري پر غاړه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو سوله ساتي له 1940 اتم کال راهیسې د شام او اسرائیلو ترمنځ د جولان په لوړو کې د اوربند د کرخې څارنه کوي. په نایجیریا کې اسلام پالې ډلې ادعا کړې چې و هغه بهرني کارکونکي وژلي دي چې تیره میاشت یې برمته کړي وو. د انصار په نوم دې ډلې په یو پیغام کې ویلي د دې برمته شوو کسانو د ژغورنې لپاره د برېټانیا او نایجیریا لخوا د پلانونو په اړه د رپورټونو له خپرېدو وروسته یې د دې کسانو د وژلو پرېکړه وکړه. په دې وطنو کې درې لبنانیان، یو برتانوي، یو یوناني، یو ایټالوي او یو فلپیني شامل دي. او وروستۍ خبر دی د کینیا د وزیر اعظم مرستیال اوهورو کینیاتا چې په جنگي جرمونو او د بشر پر ضد جرمونو تورن دي، د دې هیواد د صدارتي انتخاباتو کې ګټون کې اعلان شو. د کینیا د انتخاباتو کمیسیون پرون د خالی په ورځ ویل کینیاتا د ګل د ورځې رای په سلو کې 50.5 ګټلی او په ډیر لږ فرق سره د دویم ځلې رای څخه بچ شو. د کینیا وزیر اعظم رایلا اودنګا په سلو کې 3.1 رای ګټلی دي. اودنګا وای په انتخاباتو کې درغلي شوې ده او خپل ماتې نه ده منلې. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل ویان و ګولیا از تاسو موږ په منځني سپښ پکسوي وشکلو هټ سوري.
د پاکستان په لاهور کې د اسلام پیغمبر د سپکاوي په تور مظاهره کوونکو د عیسویانو کورونه سوځولې دي. په پاکستان کې د ورکو شویو کسانو په اړه جوړ کمیشن وایي نور شکایتونه یې ترلاسه کړي دي، خو د بشري حقونو فعالان پر دې کمیشن ټکونه کوي.
دا کمیشن چې څنګه جوړ شوی دی هغه هم انټیریئر منیسٹری نه لاندې جوړ شوی دی او حکومت لپاره ایجنسیو لا یا داسې ادارو لا ډیفینډ کوي.
په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي. چارواکي وایي د باګرام زندان به روانه ونې افغانانو ته وسپارل شي. په قبایلي سیمو مومندو کې د ښځو لاسي صنایعو میله شوې ده. دا او نور رپورټونه پر روان خبري سات کې اوریدل شي له مشال رادیو سره اوسه. د دې غړې لومړی رپورټ تر ازو د پاکستان په لاهور کې د سیمي اوسیدونکو د عیسویانو کورونه سوځولې دي. د سیمي اوسیدونکو په بادامي باغ کې له یو نیم سل زیات کورونه په دې تور وسوځول چې د جوزف کالونی یو کس ساون مسیح د دوی په خبره د اسلام پیغمبر سپکاوی کړی دی. د پنجاب اعلی وزیر میا شفاف شریف ویلي په پیخه کې به کاکړ ټول کسان نیسي او د غزمنو شویو کورونه به بیا ودانوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل دا رپورټ راستولی دی چې د یوې داسې عیسوي ښځې په جړه پیلېږي چې پرونې کور
دا آواز د هغه عیسائی زنانه دی چې کور یې د خالی د ورځې په هنګامو کې سوځېدلې دی. د لاهور په بادامي باغ سیمه جوزف کالونی کې پس له هغه هنګامه شروع شو چې په یو عیسائی هلک ساون مسیح باندې د پیغمبر علی السلام د سپکاوي تورو لګېدو. څوک چې د جمعې په ورځ ماسخوتن پولیسو ونیولو، خو د خالی په ورځ سحر په زرګونو مظاهرچیانو ناڅاپه د عیسایانو په آبادې حمله وکړه. میډیا سره خبرو کې د جوزف کالونی اوسیدونکي د پیخي حال څه داسې بیان کړو.
ټول کلی ته اور ولګو، تالې ماتې کړې او هر څه ته اور کې خودو، کټونه، بشترې، کتابونه، جامې، پیزار هر څه وسوځېدل، هیڅ نه دی پاتې.
یو بل تنوي مظاهرچیانو د کور سیزونه اوسېدل او قیمتي سامان یې د ځان سره یوړو.
واشنګ مشينه، سایکل، موټر سایکل روډ به لا کې انکو آگ لگائی ہے. باقی جو قیمتی سامان ہے، جولریز ہے،
واشنگ مشینونه، سایکل، موټر سایکل دای سړک تراوستل او هغه ته اور کې خودو. نور چکم قیمتی سامان وو پیسې وی سر زر وو هغه د ځان سره یوړل.
بل طرف ته د جوزف کالونی د عیسائی رورولې یو مذهبي مشر جوزف مسیح مطبوعاتو ته وی چې د پیښې په شا د باز خلکو ذاتی ګټي دي او د پیغمبر علیه السلام د سپکاوي تور به بنیاد دي. دی زیاتوی
فیکٹری اونرز هن یہ چاہتے ہیں اس آبادی کو گرا دے جائے اور
تو کارخانو مالکان دی دوی غواړي چې د آبادی راو غورځوي او د ازمکه قبضه کړي. نور هیڅ خبره نشته. دا هر څه د یو پلاننګ لاندې شوی دی. د پیغمبر علیه السلام د سپکاوي یا د جنگ جګړې خبره غلطه ده. داسې هیڅ نه دی شوی.
د پیښې وروسته امدادي ډلې د غزې ته ورسېدې او د اور وجلو کار یې شروع کړو. خودی دوران زیاتره کورونه او سامان سوځیدلی وو. میډیا سره خبرو کې د علاقې پولیس مشر یا ایس پی ملتان خان صداسی وی
4-5 هزار کے قریب تھا ماپ اس کو ہم نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی.
سلور 15 ہزار کسان وو. منگ پا ہر ڈول د دوی د پوهول کوشش وکړو خو دوی نه منا کېدل. پولیس باندې هم تشدد وکړو او آبادی ته هم اور ولګو.
د پنجاب وزیر اعلی شہباز شریف د پیښې وروسته یو هنګامي غونډه وکړه چې پکې د ذمہوارو خلکو خلاف د سخت کاروای او متاثرینو ته د مالی مرستو ورکولو ژمنه وشوه. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د شہباز شریف وینا وه
یقین دراتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے گی.
زتا ستا دا باور در کوم چې حکومت با خپل ټولی ذمہ واری پورا کوي. پیخه کې ککړ کسانو د تصویرونو او ویډیو په ذریعہ د پیژنګلو کوشش روان دی. د ټولو خلاف با سخت کاروایی کولای شي. بل دا چې کم کورونه سوځیدلی دي د هغې د جوړولو کار به هم په سمدستی توګه شروع کړی شي او هر کورنۍ ته به 2 لک روپۍ هم ورکړی کیږي.
متاثره خاندانو کو 2 لک روپۍ فی خاندان امداد ادا کی جائے گی.
پیښې په ضد د ملک په یو شمیر ښارونو کې عیسائی رورولې احتجاجي مظاهرې وکړې او د ذمہوارو خلکو خلاف یې د کاروایۍ غوښتنه وکړه. بل طرف ته ولسمشر آصف علي زرداری، وزیر اعظم راجا پرویز اشرف، داخله وزیر رحمان ملک او د پنجاب گورنر هم په پیښه خفګان ښکاره کړی او وایي پیښه کې ککړ خلک دې زر تر زره ونیول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د دې غړې دویم رپورټ دا دی چې پر قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د بي پيلوټ الوتکو په یو حمله کې 2 مشکوک وسلوال وژل شوې دي. د چارواکو په خبره دا حمله نن د تخیل او تحصیل په دیګان سیمه کې شوې ده. نو دوی په خبره دا بریده نن سهار شاوخوا 10 بجې شوې ده. ویل کېږي وژل شوې مشکوک وسلوال بهرنیان دي خو پیژندګلوي اعلان نه شوې. نور تفصیل د مشال راډیو خبريال راکوي.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بي پايلوټ الوتکو په تازه ميزايلي بريد کې 2 وسلوال وژل شوې دي چې د تحصیل د تاخیل د ګانسیمه کې د وسلوالو پر موټر سایکل باندې شوې دي. ځایي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د بريد پخلی وکړو او زیاته کړه چې امریکایي بي پايلوټ الوتکو نن سهار خواوشه 10 بجې د میرانشاه بازار نه 3 کیلومتره لویدیز تحصیل د تاخیل د ګانسیمه کې د وسلوالو یو موټر سایکل په نخا کړ چې ور باندې 2 میزایل وداغل. د استخباراتي ادارې چارواکي هم د بريد پخلی کوي او وایي 2 وسلوال وژل شوي چې بهراني یادېږي خو تر دې دمه یې په جنګلو لا نه دی شوی چې د کم ځای سره تعلق لري. دوی دا هم وویل چې دغه وسلوال پر موټر سایکل باندې نه بلکې په یوه اسپا باندې سپاره وو چې د ډرون جازونو میزایلو په ضد کې رالل. په روانه میاشت کې د بي پايلوټ الوتکو لخوا دغه اولنې برید دی.
د بي پيلوټ الوتکو د حمله په اړه رپورټ واورېدو. د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ پخوانی جج جاوید اقبال په مشرۍ د ورکو شویو کسانو په اړه د پلټنو کمیشن ویلي د نورو کسانو ورکېدو شکایتونه ترلاسه کړي دي. تېره ورځ په یو بیان کې د کمیشن ویل په تېرو 2 کالونو کې ورته له 8.5 سوه زیاتو کسانو د ورکېدو شکایتونه ورکړل شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي دا شمېر اوس هم ډېر کم دی. د دوی په خبره له 10 زره زیات کسان ورک دي. نور تفصیل له اسلام آباد احمدالله راکوي.
په پاکستان کې د بيدرکه کسانو د پلټنو لپاره جوړ کړی شوی حکومتي کمیسون ویلي دي چې په تیرو 2 کالو کې 8.5 سوه کسانو د بيدرکه کېدو شکایت ترلاسه شوی دي. د سپریم کورټ پخوانی جج جاوید اقبال په مشرۍ کې کارکونکو کمیسون لخوا 13 ورځ جاری شوی یو بیان کې ویلې شوې دي چې د 1 فروری 2011 کال نه تر 3 فروری 2014 کال پورې کمیسون ته 8.5 سوه کسانو د بېدرکه کېدو شکایت ترلاسه شوي دي چې دا شان د بېدرکه شوي کسانو د شکایاتو شمېره 9990 ته ورسېده. په بیان کې زیاته کړې شوې ده چې 9990 شکایاتو کې 381 کیسونو فیصله کړې شوې ده او د پاتو 421 کیسونو پلټنې روانې دي او د بې درکه کسانو پلټنو کې ورسره د استخباراتي ادارو مرستې هم ترلاسه دي. په پاکستان کې د بې درکه کسانو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس مشره آمنه مسعود جنجوا د کمیسون دا بیان ردوي او وایي چې د بې درکه کسانو شمیره 999 نه بلکې د 8000 څخه زیاته ده.
دا کمیشن چې څنګه جوړ شوی دی هغه هم انټیریر منیسټری نه لاندې جوړ شوی دی او حکومت لپاره ایجنسیو لا یا داسې ادارو لا ډیفند کوي. دا خو مظلومین لپاره خو نه دی، دا جمهوری حکومت دی، دی لا دا په کارو چې انصاف کول واړي، لیکن دا بالکل انصاف سے وایم چې نور نور مظلومان جوړ کوي اور نور نور زمون قافله چې غټیږي بے درکو کسانو دویم چې دا 10000 نه لګ نه دی. دا
د بشری حقوقو لپاره کارکونکي ایوی بل غیر سرکاري ادارې عورت فاؤنڈیشن یو چارواکي آسم ملک وایي
نمبر اف کیسز چې انکریز، مطلب دا نه دی چې سچویشن از ګیټینګ ورس، سچویشن دا چې داسې کیسونه دا وړاندې کیږي زور کار په روان دی، په دغه ډول چې کار نه کیږي خو داسې کیسونه مختن راتلی کنه. د سولوشن خداري چې په دغه کې عدلیه چې کوم دی هغه یو پازیټیو کار کیږي، دا سکیورټی ایجنسی چې کوم دی هغه دوی لیبل کړی دي چې د خلک پرزنټ کې تاسو مقدمه پوښلو لیجسلیشن چې کوم دی په دغه صورت کې وشول.
یاد دی چې تیر کال د بې درکه کسانو په حق له معلومات را جمع کولو لپاره د ملګرو ملتونو ورکینګ ګروپ هم د پاکستان لس ورځنۍ دوره کړې وه او پاکستان حکومت او عدالتونو ته ویلي چې د بې درکه کسانو معامله دې په خشان هواره کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نړیوالو ادارو په قبایلي سیمو کې له بشري حقونو د سرغړونو پر رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. ادارې وایي له دې سیمو سم او کره معلومات نه ورکول کیږي. خبریالان هم له دې خبرې سره موافق دي او وایي چې په قبایلي سیمو کې وسلوال او د امنیتي ادارو کسان د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال ګلیاز یو څېړنیز رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډه سره اوړو.
په قبایلي سیمه کې د بدامنۍ او روان اړیګړي له کبله د دغه ځایونو اوسیدونکي له ډېرو ستونزو کې یوه مسله د بشري حقونو هم لري. په دې سیمو کې زیاتره خلک پر خپل حقوقو خبر نه دي او هم دغه وجه ده چې په دې ځایونو کې د بشري حقونو سرغړونې معمول جوړ شوی دی. په دې رستو کې د بشري حقونو نړیوالو ادارو هم په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو په اړه په خپل رپورټونو کې پر روانو حالاتو اندېښنې ښودلې. په اسلام آباد کې د خصو د حقوقو یوې غیر سرکاري ادارې عورت فاؤنڈیشن کارکونکي آسم ملک له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو کارکونکي په آزادانه توګه کار نشي کولای.
زموږ قبایل چې کوم دي د مشال موږ دا وایو چې دا نو مینز لینډ دی، مطلب چې دا ده چې خلکو رسیدګي کې د په مشکل او ډېر ګرانه کې یو د حالیا وکیا چې تاسو کوم ولې دل د خلک چې د انساني حقوقو لپاره او د خصو د حقوقو لپاره کار کولو چې یو ځرتي سفر دی او د کی چې کوم دی وا بل بي بي او چې هغه او جلی شو او داسې د ماته داسې خلک چې التزی او التکی د هغو خلکو د پر رغ پورته کی دا وي بل گزار کیږي او د مخین لګی کیږي.
دا سه ملک په وینا قبایلی سیمونه د بشری حقوقو په اړه سم رپورټینګ نه کیږي. دوی د پاکستان پنجاب صوبې فیصل آباد خار کې د بشری حقوقو یو رپورټ حواله ورکړي چې دا خار د هیواد مانچستر په توګه یادېږي. په دې ځای کې د بشری حقوقو نه د سرغړونو په اړه رپورټونه ورکول کیږي او د دې ځای حالت په دې برخه کې ډیر خراب دی. نو د دې اندازه کیږي چې په قبایلی سیمو کې به د بشری حقوقو حالت څه وي. د قبایلی سیمو نه د رپورټینګ په اړه مو په پیښور کې د انګریزي ژبې هیرالډ مجلې خبریال غلام دستگیر نه وپوښتل چې آیا څه وجه ده د بشری حقوقو نه د سرغړونو رپورټونه نه ورکول کیږي. نو نوموړی وایي
کم خبرونه موږ ته راځي، یا به د فوجي ترجمان لاړه راځي او یا به دغه نه راځي، وسلوالو د ترجمان لاړه آزادانه تور باندې الته هیڅ څوک هم نشي تلی. مثال په تور تاسو به اوس هم کتلي چې سورځې پهله زمونږ یو خبریال الته مړ کړی شو. وجه دغه ده او بل دا دی چې د ډیرو کمو جرنلستانو اغلته رسایي شته دی. په داسې علاقو کې ډیر زیات صحافیان چې دي په سیټلډ ایریاز نه رپورټینګ کوي لګیا دي، نو یو سړی چې په هغه ځای کې موجود نه وي نو هغه به څرنګه رپورټینګ وکړي.
د غلام دستگیر په خبره په قبایلي سیمو کې خبریالان له مرګ ویرې سره مخامخ دي او په دغه سیمو کې په جګړه کې اخته دواړو خواوونه د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي. د زیاتوي
او دواړه نه غواړي چې دا شي زونه د راپورته شي او عوام ته د دنیا ته د پته ولګي ولې چې هغه د پره د بدنامه باعث جوړي کې دا شي زونه.
خو په خبر کې یو غیر سرکاري اداري کارکون کې مهرین له مشال ډوسر په خبرو کې وایي چې د قبایلي سیمو نه په لکونو خلک کډه شوي دي او نشي کولای چې له خپل سیمو حالات څخه خبر شي.
مونږ ته کوم خبرونه راځي یا مونږ د ریډیو دي یا مطلب په کیمپونو کې چې یو نیم چې بهر څوک مزدوري لور سر چانه واوري یا داسې چې تاسوک په خبر ته مزدوري لور راشي نو خاص او چې چار کړم نو الته کې چې ته نه واوري یا ریډیو یا خبر باندې څوک لګ دې په لیک باندې کوي خو یو نه بل نه بل نه مونږ ته مونږ خبر راځي چې الته کې څنګه حالات دي دا چې وی چې لکه حالات هغه شان ته خنډ لري مخکبه
دا بشري حقوقو کارکونکو مهرین زیاتوي چې مقامی ادارې په قبایلی سیمو کې کارونه کوي خو بهرنۍ مرستندوی ادارې نشي کولی چې په دغه سیمو کې کارونه وکړي
بار خو ته ګوره چې کوم ځمون خلک چې پښتانه مونږ خلک چې مونږ ته پته راځي هغه خلک کوم کلچر نوم دي او دا شی زونه دي مونږ هغه خلک مونږ تا ځکو کې مثلا او بل دا خبره چې انګریزان شي یا دا انټرنیشنل اورګنایزیشن شي یا یو ان ای ته لګړې دا خپل د ډیپارټمنټ سی ای وته چې دی راکو ته بلې نه ده
دا کارپوهانو او د بشري حقوقو کارکونکو بیا بیا له حکومت غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې خبريالانو او بشري حقوقو ادارو ته تحفظ ورکړ شي چې دغه سیمو څخه سم حالاتونه نړۍ خبر شي او د حکومتي عملدارۍ پر ځای کول لپاره ګامونه پورته کړل شي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صاف اوریدل شي
تاسو زموږ غږ له مشال راډیو اوري افغان حکومت وايي په روانه اونۍ کې به باګرام زندان په بشپړ توګه افغانانو ته وسپارل شي ټاکل شوی و چې دا زندان پرون افغان حکومت ته سپارل شوی و خو د ځنو دلایلو له کبله دا کار ونه شو په دې اړه نور تفصیل اجمل اند راکوي
وروسته لاغه چې د شنبې په ورځ افغان لوري ته د باګرام ته زندان بشپړ سپارنه وسندې د وس افغان چارواکي وایي د رواني اونۍ په اوږدو کې به د باګرام زندان په بشپړ توګه ور وسپارل شي دا ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د سواکونو امریکایي کمانډان جنرال جوزف ډانفورد د خالد ورځ په مخام خپلو کې موافقه وکړه چې د باګرام زندان چاري به د رواني اونۍ په اوږدو کې افغان لوري ته سپارل کیږي ټاکل شوی و چې دا زندان پرون افغان حکومت ته سپارل شوی وي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي افغان چارواکو په دې اړه جوړیدونکو مراسمو ته خبري اعلان هم ورغوښتي وو نور چمتووالی هم نیولې و خو په روسي شبي کې وویل شول چې د زندان سپارنې مراسم لغوه شول د اسوسییټډ پریس خبري اژانس امریکایي چارواکو له خولې ویلي د زندان سپارنې مراسم ځکه لغوه شول چې دوی له افغان لوري سره په دې اړه توافق نهایي کړی نه و دا اژانس وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان چې میګرابل ورته په یو ایمیل کې ویلي چې موږ افغان لوري ته د باګرام د زندان د سپارنې پر جزئیاتو د افغان لوري سره کار ته دوام ورکوو او د امریکا متحده ایالات د دې زندان او افغان زندانیانو بشپړ سپارنې ته ژمن دي ګرابل زیاته کړې چې بشپړ توافق ته ورسېدو نو د زندان سپارنې پروسه به ترسره شي د ولسمشر حامد کرزی د ویندوی د دفتر په خبر پاڼه کې د دې ځند د علت پاړه ویل شوې چې د زندان سپارنې لپاره نوې نیټه ځکه وټاکل شو چې د بشپړ انتقال لپاره تخنیکی او حقوقي مسلو په ګډون یو شمیر پاتې جزئیات هوار شي که څه هم د ولسمشر کرزی د ویندوی له دفتر څخه په خبري شوې خبر پاڼه کې په دې برخه کې د اختلافي مسلو د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات ندي ورکړل شوی خو ویل شوې دي چې په دې کې د افغانستان د ملي حاکمیت د بشپړ عملی کې دري او د توقيف د تخنیکی او حقوقي اړخونو موضوعات شامل دي خبر پاڼه زیاتوي ولسمشر کرزی له جنرال ډانفورد سره په لیدنه کې د رواني اونۍ په اوږدو کې د باګرام د زندان په ور سپارلو او د افغانستان د ملي حاکمیت پر درناوي ټینګار وکړ خبر پاڼه په افغانستان کې د ناټو د کمانډان جنرال جوزف ډانفورد له خولې وایي چې د دې موضوع د حقوقي اړخ په شمول به په دې برخه کې پر ټولو جزئیاتو د افغان لوري سره کار وکړي څو په همدې اونۍ کې د باګرام زندان په بشپړ توګه افغان لوري ته د سپارنې لپاره چمتو شي تمه ده چې دا مسله به د ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د دفاع د وزیر چک هیګل ترمنځ هم په لیدنه کې وڅېړل شي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وای باور لري چې امریکایي چارواکي به وکولای شي چې افغان چارواکو سره له میدان وردګ ولایت د ځانګړو امریکایي پوځیانو د وټلو مسأله هواره کړي نو موري د سرګندونې پر داسې وخت کړي دی چې د افغان ولسمشر حامد کرزی له خوا د سیمې د دې پوځیانو د وطنې نیټه پای ته رسیدو ده په دې اړه نور تفصیل اجمل اند راکوي
چک هیګل په جلال آباد هوایي ډګر کې د تمکیدو پر مهال خبري اعلان ته ویل دی باور دی چې له میدان وردګو څخه به د ځانګړو امریکایي سواکونو د ایستلو مسله له افغان چارواکو سره هوار شي دو اونۍ وړاندې افغان چارواکو په میدان وردګو کې میشت. د امریکا سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه د عامو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن کړل. ولسمشر حامد کرزي د دفاع وزارت ته امر وکړ چې په دوو اونیو کې د امریکا ځانګړي ځواکونه له میدان وردګو ووځي. خو اوس چې دا ټاکل شوی ضرب الاجل په تمامي دو دی، د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي د هغو تحقیقاتو د دوام له امله چې د دې ځواکونو لخوا د شوي ناسم چلند په اړه په سیمه کې روان دي، تر اوسه د امریکا ځانګړي ځواکونه له دې ولایت څخه نه دي وتلي. د میدان وردګو د والی ویان د تاولا خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نو د ولسمشر سره په مستقیم ډول د بهرنیو ځواکونو او د کورنیو ځواکونو د بشرانو لخوا څېړنې رواني تر څو معلومه شي چې په هغه کوم ستونزې چې په خورا ولاړ شوي دوی پراختیا هم پکې لاس لري یا نه لري.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د جلال آباد په هوایي ډګر کې خبري اعلان ته ویلي، ډاډمن دی چې د میدان وردګو څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وتلو مسله به له افغان لوري سره هوار کړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د دفاع نوی وزیر چک هیګل به چې د دفاع د وزیر په توګه افغانستان ته لومړنی سفر دی، د ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس دی او امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، تر اوسه پورې څرګندنه ده چې د دواړو لیدنې او خبرو اترو به څه نتایج رابرسېره شي، خو باور لري چې د دې ستونزې د هواري لپاره لا هم ور نه دی تړلې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د تلفظ وکونو دی او بل چارواکي له خولې چې وایي د ځانګړو ځواکونو سره کار کوي ویلي، له میدان وردګ څخه ځانګړي ځواکونه وتلو ته چمتو دي، خو دوی اوس هم هیله لري چې افغان چارواکو سره خبرې اترې به یو داسې هواري ته ورسیږي چې دا ځواکونه په سیمه کې پاتې شي. د چارواکي چې د نوم نه خودلو ډډه کړې ویلي، په میدان وردګو کې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې توان نه لري چې په یوازې سر د دې ولایت امنیت وساتي. راپور وایي په همدې ورځ د ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د دفاع وزیر سره لکتنې وروسته په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد ویلي، داسې یو جوړجاړی ممکن دی چې له مخې به یو شمېر ځانګړي سرتیري پاتې شي. نوموړي ویلي چې په دې برخه کې موافقه وشوه چې د افغانستان د دفاع وزیر سره به کار ته دوام ورکړي. د ناټو د عملیاتو د لوی درسیز مرستیال او د سرلیز واکونو غړي ډګروال آدم فاین لیویلی یو انتخاب بداوي چې د ځانګړو امریکایي واکونو پر ځای عادیس واکونو ځای پر ځای شي. ډګروال آدم ویلی ک چې ولسمشر کرزی د امریکا د دفاع د وزیر او ناټو کمانډان سره په خبرو اترو کې لدی ولایت څخه د بهرنیو سرتیرو په وتلو بیا هم ټینګار وکړي، نو چارواکي د دې ځانګړو واکونو د استلو پلان لري. د ناټو چارواکي اندېښنه څرګندوي چې دوی د میدان وردګو څخه ووزي، نو په دې ولایت کې راپورته کیدونکي ناکراری به پایتخت کابل ته هم ګواښ پېښ کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال راډیو ته غوږیست او وس هم وخت شوې ده یو بل رپورت له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي، په خو به پاکستان ته ډیر سلګری ورتلل خو اوس د امنیتي حالاتو له کبله ډیر کم خلک ورځي. په لیکنه کې راغلي په پاکستان کې لډیرو لرغونتونونو یا میوزیمونو نور هیوادونو ته آثار قاچاق شوې دي. لیکنه وايي دا آثار باید خوندي کړل شي. نور تفصيل شاهین بنیره راکوي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي یو وخت داسې و چې پاکستان د سلګرو د خوخي ځای و. د 1918 په لسیزه کې بعد یورپ سیلانی د خیبر درې د لارې راتلل او د پیښور، چترال او کراچۍ سیلونه به کول. خو اوس د نړۍ د اقتصادي فورم د راپور تر مخه مونږه د سیلګرۍ لپاره د نړۍ په 1/30 هیوادونو کې په 1/22 ځای یو. د سیلګرۍ په هلو ځلو کې د کمی ډېرې وجې دي، خو د ټولو نه لویه وجه د هیواد خرابه امنیتي وضع ده. له کشمیره تر شمالي سیمو او د قبایلی سیمونه تر سواته پورې امنیتی وضع دومره خراب ده چې اوس بهر ملکیان دلته راتلو ته زړه نه کوي. ورسپان لیکي ډېرې عجایبګری ځکه تشې پرتې دي چې زموږ د تاریخي ورثې ډېر ځایونه تاله واله شو، ډېر لرغونی توکي یا خو نورو هیوادونو ته قاچاق شو او یا په خلکو خپل کورونه خسته کړل. حکومت لس کاله په دې واخیستل چې د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور سازمان ته په هیواد دننه د لرغونی آثارو د شمیرې او نمونو په اړه معلومات ورکړي. په کال 2004 کې د سیلګرۍ د ودې لپاره یو ځان له وزارت جوړ شو، ولې دغه وزارت لا تر اوسه په خپل کار کې نه دی بریالی شوی. ورسپانه په پای کې لیکي چې اوس مهال دا ټیک ده چې د نورو هیوادونو سیلګری پاکستان ته نشي راتلی، خو باید موږ په هیواد دننه سیلګرۍ ته وده ورکو او خپل تاریخي آثار او د سیلګری زیونه خوندي کړو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
په پېښور کې 12:30 بجې شوې او په کابل کې 12:00 بجې شوې. لګولایا زه د دې محل خبري لنډي زورو.
د پنجاب په لاهور ښار کې قهرجن مظاهره کوونکو د عیسایانو یو نیم سل نه زیات کورونه او یو چرچې سوځولې دي. د دې ښار یو پولیس چارواکي مطال خان پرون ویل چې شاوخوا 3000 مظاهره کوونکو پر تشدد مظاهره کړي او جوزف کالونی کې د عیسایانو کورونه سوځولې دي. پولیس وایي هغه عیسائی ځواني نیولې دي چې د غلطه یو ملګری پرې د توهین رسالت تور لګولې وو. پر قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د بپالټ الوتکو په یو حمله کې دوه مشکوک استوال وژل شوی دي. لسیمې د مشال لاډیو خبريال وای پی خنن سهار شاوخوا 10 بجې د تخیلو تحصیل په دیګان سیمه کې شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل بنن افغان ولسمشر احمد کرزی سره ملاقات کوي. په افغانستان کې د امریکا سار لاندې د بګرام زندان چاري افغان چارواکو ته سپارل ځنډول شوی دي. اوس افغان چارواکي وای د روانې ونې په اوږدو کې به د بګرام زندان په بشپړ توګه ور وسپارل شي. ملګرو ملتونو د دې خبرې تصدیق کړي چې د دې سازمان یو شمیر سوله ساتي چې ارغمال شوی بوله شام څخه اردن ته اوختی دي. په وینزویلا کې د هوګو شاویز مرګ روستو صدارتي ټاکنې بعد اپریل 14 نیټه کې د اعلان روستو لاغې شوی چې شاویز لمړني روستو نیکولاس مادورو د سرپرست ولسمشر پد.
خبری لنډیز مول مشال رادیو او د ویاندو ګلایا زو سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې لورسپانو مهمې ادارې راخستې دي او په پښتو یې ژباړلې ده.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا په تعلیمي صورتحال او د سکولونو په تباہ کېدو لیکلې ده. اداریا وایي چې پاکستان کې 13 شپږو کالو کې 1400 سکولونه په 14 کې موادو سره الوزول شوې دي چې پکې 800 په قبایلي سیمو او 1500 په بندوبستي سیمو کې دي او دا سلسله اوس تر پېښور را رسیدلې ده، خو حکومت د دې د مخنیوي لپاره هیڅ قسمه اقدامات نه کوي. اداریا وایي چې یو طرف ته د سکولونو لنګولو لړۍ روانه دا، نو بل طرف ته دورانو شوی سکولونو د ودانې کار هم نه کیږي او ماشومان د کلی په جماعتونو او حجرو کې تعلیم ترلاسه کوي، کم چې یو ګران کار دی. بل طرف ته د طالبانو بیان وایي چې دوی د تعلیم په ضد نه دي، خو یوازې هغه سکولونه ورانوي چې بے حیايي خوروي او یا پکې د سکیورټی فورسز مورچلونه دي. اداریا وایي چې یو وخت و چې د لاهور او کراچۍ په تعلیمي ادارو کې به د یورپ نه خلکو داخلي کولې او د مینځي ختیځ خلکو به له دې ځایه د میډیکل او انجینیرینګ تعلیم ترلاسه کولو، خو اوس د حکومت د عدم توجه لاسه د تعلیم حالت ډیر خراب دی. اداري اخره کې وای چې یو طرف ته د 14 د لاسه د خلکو را تعلیم پاتې دي، نو بل طرف ته د سرکاري سکولونو تعلیمي معیار هم د دې جوګنه دي چې څوک خپل ماشومان هلته سبق له اولیږي. باید چې حکومت د تعلیم د اهمیت ادراک وکړي او په دې صورتحال د خور نرستو د لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. مشرق ورسپانه هم د سره تړلې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د پېښور په کوابیانو سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د جنکو لپاره جوړ شوی سکول حالت ډیر خراب دی، خو انتظامی یې لخوا د دې هیڅ نوټس نه غستل د افسوس خبره ده. ادارې لیکي چې افغان کمشنریټ او نورې حکومتي ادارې او غیر سرکاري تنظیمونه د افغان کډوالو د خیر خیګړې او تعلیم او صحت په نوم په کروڑونو روپۍ اخلي، خو تر اوسه د کیمپ کې موجود د سکول مرمت طرف ته هیڅ توجه ورنکړه او دا څه وخت هم د سلوي پیښې وجه جوړې دي شي. ادارې اخره کې لیکي چې د افغان کډوالو د پاره جوړ شوی داسې یو شمیر نور سکولونو حالت هم ډیر خراب دی. متعلقه چارواکو لپاره کار دي چې د څه قسمه بدې پیښې رامخته کړي دو انتظار دینه کوي، بلکې د سکولونو مرمت ته زر تر زر وکړي چې ماشومان خپل تعلیم بغیر د سزنده او یری طرحې جاری وساتي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل اداري کې وایي چې دا ډیر د افسوس خبره ده چې د پولیو رنز مخنیوي د ساسکو د لار ډیر په اسانه کې دي شي، خو د پاکستان په ګډون بازي ملکونو کې د دینه خلک متاثر کیږي او کې دي شي دا سلسله مرګونو ته هم ورسي. خو بل طرف ته کال 2012 کې هندستان خپل ملک د پولیو نه پاک ملک وګرځولو او دا خبره ثابته کړه چې کسوګ غواړي نو کولی شي دا کار وکړي. اداري وایي د پولیو ساسکي ورکون کې ډلې د ترهګرۍ د خطرې سره هم مخ دي، ځکه چې طالبانو په دغه ساسکو بندیز لګولې دي او ادعا لري چې دې سره د مسلمانانو جاسوسي کیږي. او بیا په 13 د اوسامه بن لادن د پیښې وروسته خو هغوی په کارکونکو حملې هم شروع کړې، په کوم چې د صحت نړیوالې ادارې سخت خفګان او اندېښنه څرګنده کړې ده. ادارې د صحت د نړیوالې ادارې د مشر د خولې وایي چې د کارکونکو وجنه یوازې د دې لپاره نه بلکې د دغې حکومتونو لپاره هم د افسوس خبره ده، باید چې د دې د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز لیکي له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې به د امن راوستو مخوي، خو داسې ښکاري لکه چې دا له هغو زرګونو کسانو سره دوکه وي چې د ترهګرۍ په پیښو کې ژوند له لاسه ورکړی دی او یا هم خپل خپلوان قرباني شوي دي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په پلازمینه کابل او نورو سیمو کې له اوسنیو حملو ښکاري چې له 12 کالونو راهیسې د نړیوالو پوځیانو پر هڅو سربیره دا هیواد له ترهګرو نه دی محفوظه. د دواړو مقالو مهمه برخه لانیسی اجمل اورو.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون دا دعوه کړې وه چې طالبان د پاکستان دریو غټو سیاسي مشرانو چې پکې نواز شریف، مولانا فضل الرحمان او سید منور حسن شامل دي سره د سولې په اړه د خبرو لپاره تیار دي. رسپانه لیکي دا خبره دومره د حیرانتیا وړ ثابت نه شوه لکه څنګه چې سونه وړاندې تحریک طالبان پاکستان د خبرو تر اشاره ورکړې وي. مقاله لیکي د پاکستان د کورنو چارو وزیر رحمان ملک د ریاست لاړه د خبرو وړاندې ورکړ چې د سولې پروسه شروع کولو سره د پوسلوالو د وسلې غورځولو لپاره هم فشار چوي. رسپانه لیکي په 13 فبروري د جمعیت علما اسلام لخوا را بلل شوې ټولګندیزه غونډه هم پر دې نتیجه پای ته ورسیده چې د سولې په پروسه به ډیر ژر کار پیل شي. په دغه ټولګندیزه غونډه کې د عمران خان نه پرته د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو غړیتوب لرلو. رسپانه لیکي که څه هم د سولې خبرې به د امن راوستلو لپاره یو مقصد وي، خو بلخوا د دې خبرو داسې څرګندېږي چې د هغو زرګونو خلکو سره چې ترهګرۍ کې یې ژوند پیللې او یا د خپلو خلکو قرباني یې ورکړې یوه دوکه ده. مقاله لیکي د پېښور 14 کلن حضرت الله چې په یو 14 کې خپل ځای شوی نه دا پوښتنه وشوه چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څه وایي، نو حضرت الله ډېر په ساده ټکو کې دا ځواب ورکړو ژوندي یې ځوړند کې. حضرت الله وایي کسور یې سوچ باقی ټول ژوند به معصوره وي. رسپانه لیکي عمده د هغه خلکو نظرونه دي چې له ترهګرۍ نه نیخ په نیخه یا په غیر مستقیم ډول زیانمن شوي. مقاله لیکي په موجوده وخت کې داسې خبرې هیڅ لاسته راوړنې نه ښکاري پر ځای له دې چې دواړه ډلې خپلې اجنډا په ډاګه کړي. طالبان د پوځي عملیاتو د ډرون بریدونو د فشارونو له امله د نورو ترهګرو فعالیتونو کولو لپاره وخت اغستل غواړي او بلخوا بیا سیاسي ګوندونو ته دا معلومه ده چې د تحریک طالبان پاکستان د رضامندۍ نه بغیر پر امنه انتخابات کول ناممکنه دي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د افغانستان په کابل کې د خالی پروس د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د رسیدو نه وروسته د دفاع وزارت بهر یو ځانمرګي برید وشو چې پکې لږ تر لږه 10 تنه وژل شو. د دې برید نه لږه شېبه وروسته د افغانستان په خوست ولایت کې یو ځانوجونکي خپل ځان هدف ته د رسیدو نه وړاندې وچاوه، خو یو پولیس او 8 ماشومان یې وژل. رسپانه لیکي د افغانستان پر امن سیمه سرخر کابل او لرې پرتو سیمو کې بریدونه دا څرګندوي چې افغانستان کې د 12 کالونو راهیسې د نړیوالو ځواکونو د هڅو وجود د هوا تر اوسه د ترهګرو د بریدونو په خاطر غیر محفوظ دی. د کابل د برید ذمہواری طالبانو منلی او د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد تر مخه د دې برید مقصد د امریکا د دفاع وزیر ته یو پیغام لیږل وو. رسپانه لیکي طالبانو وار په وار د اشمنه کړي چې عامو خلکو ته زیان نه رسوي، خو د عامو خلکو د مرګ ژوبلې پړه د امریکا د یو تازه رپورټ تر مخه په 2012 کال کې د افغانستان په جګړه کې په 2500 وجنو کې طالبان او نورې سخت دریځې ډلې د 80% د مرګ ژوبلو ذمہوار دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. د افغانستان په جلال آباد ښار کې د علامه سید جمال الدین افغان د 1/14 تلین په مناسبت پرون غونډه جوړه شوې وه. دا غونډه د جمعیت الاصلاح تنظیم د ځوانانو څنګه جوړه کړې وه چې په سلګونه تنه ځوانان، دینی عالمان او پوهنتون استادان یې وربللی ول. د پوهانو په خبره سید جمال الدین افغان د خپل فکر په وسیله نړۍ ته د سولې پیغام ورکړی وو. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د سید جمال الدین افغان د 1/14 تلین دغه یاد غونډې ته دینی عالمانو او د پوهنتون یو شمېر استادانو ویناوې واورولې چې د علامه سید جمال الدین افغان افکارو او مبارزې ته یې د ځوانانو پام ورواړولو. د جمعیت الاصلاح د ځوانانو د سانګې مشر ډاکټر رحمت الله زاهد وویل دغه یادغونډه یې په دې خاطر جوړه کړي چې ځوانانو ته د سید جمال الدین افکار په ډاګه کړي او د خپلو لارو مشالونه یې وګرځوي.
درست دا چې زمونږ د معارف په کتابونو کې د سید جمال الدین افغان رحمت الله علیه په اړه باندې یو څه معلومات شته. یوازې یو ملي شخصیت نه دی، بلکې هغه یو اسلامي شخصیت او هغه زمونږ لپاره افتخار دی. او یوازې ځوانانو نه، بلکې د ټولو هیوادوالو نه غواړو خپل ملي او اسلامي اشخاص هغه وپیژني، د هغوی قدردانی وکړي او هغه فکر چې دغه ملي شخصیتونو موږ ته راکړی دی هغه فکر خپلو هیوادوالو ته ورسوو.
د جمعیت الاصلاح تنظیم د دعوت او ارشاد څانګې مسؤول عبدالفتاح جواد وای چې علامه سید جمال الدین افغان د خپلو افکارو او مبارزې لاره ټول نړۍ ته د امن پیغام ورکړیو.
د شعار د اسلامي امت د وحدت شعار، خاصا د اسلامي امت د مسلمانانو د هر اړخیز استعمار نه د هغوی د خلاصون شعار و. دا شعار لومړی په افغانستان کې ورته کار وکړ چې افغانان همیش سرلوړي وي، خپلواکي او دوی په خپل منځ کې سره وي، او د نړۍ په سطح باندې د یو پرمختللي قوم او ملت په حیث باندې ژوند وکړي، او بالاخره د نړۍ په هوساینه کې، د نړۍ په امنیت کې، د نړۍ په پرمختګ کې یو مثبت کردار او رول ولوبوي.
د ننګرهار پوهنتون د حقوق پوهنځي استاد منګل شیرزاد وایي چې د علامه سید افکار باید نوی نسل ته راولېږدول شي.
د علامه سید شخصیت په نړۍ کې د ټول د دنیا هغه څوک چې د ضمیر او د وجدان سترګې په اصطلاح روښانه وي، هغه د په علمیت او د پوه او د په درایت باندې قانع دي. د مصر نه د سویس نه نویل تر مصر پورې تر ترکیې پورې د سفرونه وکړه، او هر ټولنې ته چې تللی دی خلصونو ته د عزت او د مدانت او د ورولري او د وحدت درس ورکړی. سید افکار هغه افکار دي چې هغه سازنده دي، افکار باید نوی نسل ته انتقال کړي.
یاد دی وی چې علامه سید جمال الدین افغان په 1318 میلادي کال د افغانستان د کونړ ولایت اسدآباد کې زیږیدل او په 1319 میلادي کال ترکیه کې وفات شو، چې په 1947 کال یې د هغه تابوت کابل ته راوړ او د کابل پوهنتون په انګړ کې بیرته خاورو ته سپارل شوی و. علامه سید جمال الدین افغان د خپل ژوند په اوږدو کې د اسلامي امت د یووالي او په نړۍ کې د امن او ورورولۍ له پیغام سره په ډیرو ملکونو ګرځېدلی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. د 2011 زیږیز کال په نومبر کې د ناټو په یو برید کې د څلرشتو پاکستانی او سرتیرو تر وژل کېدو وروسته پاکستان د ناټو اکمالاتي لارې وتړلې. د تیر کال په جولای کې امریکا او پاکستان په ګډه موافقه وکړه چې دغه لارې پرانیزي. که څه هم د لارې له پرانیستلو وو میاشتې تیرې شوې دي، خو د ناټو ډېر کم سامان د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شوی دی. دا چې ولې، سالی محمد سالی د جواب لپاره د رویټرز خبري ایجنسی رپورټ راخیسته دی.
سره لدې چې په افغانستان کې ډیری ناټو ځواکونو ته د پاکستان له طریقه د غذایی او سون موادو انتقال ارزنه تمامیږي، خو د پاکستان لخوا د دې لارې تر پرانیستل کېدو اته میاشتې وروسته هم له پاکستانه په کم اندازه نوي بارونه افغانستان ته انتقال شوي دي. په دې موده کې د ناټو نږدې ټول بارونه له یوې اوږدې لارې انتقال شوي چې ډیره ګرانه هم تمامیږي. د امریکا د دفاع وزارت د عالی رتبه چارواکو په وینا د اټکل خلاف د افغان جګړې د مصارفو د زیاتېدو یو علت دغه د اکمالاتي لارو لریوالی دی. کله چې امریکا د 2011 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ناټو په یوه هوایي برید کې د 24 پاکستاني سرتیرو پر وژل کېدو خوشنۍ څرګنده کړه، پاکستان او امریکا د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې د ناټو اکمالاتي لارې دې بیرته پرانیستل شي. خو تر او میاشتني ځنډ وروسته په بشپړه توګه د پاکستان له طریقه د غځېدلې اکمالاتي لارې بیا اعاده کول وخت ته اړتیا لري. د اژانس په حواله امریکا له 500 تر 300 پورې د بارونو تړل او تنظیمول بشپړ کړي. خو د امریکا د پوځي ترانسپورت د قومندانۍ ارقام ښیي چې له جولای میاشتې راهیسې د نویو بارونو یوازې 30 کنټینرونه د پاکستان لمځکنیو لارو افغانستان ته انتقال شوي دي. د 2012 میلادي کال له جولای څخه نیولې تر تیرې میاشتې پورې 28,000 کنټینرونه له شمالي لارو افغانستان ته انتقال شوي. د امریکا د پوځي ترانسپورت یا پوځي انتقالاتو د قومندانۍ امیر جنرال ویلیام فریزر رویټرز اژانس ته ویلي، د اکمالاتو پر بستو تر څو میاشتنی کار وروسته د پاکستان له طریقه د بارونو انتقال شسوي، او چارواکي حاضر دي چې له دې لارو زیاته استفاده وکړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا تیر کال ویلی وو د پاکستان د لارو په تړل کېدو او د اکمالتي موادو د انتقال لپاره له بدیلو لارو په استفادې سره د امریکا مالیه ورکوونکي د میاشتې اضافي 100 میلیونه ډالر ورکوي، خو په افغانستان کې له 4 نوي زرو څخه 6 زرو ته د امریکایي سرتیرو د شمیر له کمېدو سره میاشتني لګښتونه کم سوي دي. ریوټرز اژانس لیکي د شمال له اکمالتي لارو استفاده د میاشتې نورو 1.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي اژانس ته ویلي تمه کېږي روانې میاشت د پاکستان له لارو د بارونو او موادو انتقال په منظم ډول پیل سي او ټاکل سوی هر اونۍ 100 اکمالاتي بارونه له افغانستان څخه بهر ته هم انتقال سي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د بلوچستان په زیارت کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو څنګه پی ایس او غړو لاریون کړی دی چې مخه خونځیو ته د ماشومان وستولو هڅونه وه. تیر ورځ د دې لاریون لاري خلکو ته وویل شول چې خپل ټول ماشومان په ځانګړي ډول نجونې په خونځیو کې ورداخلي کړي. د پی ایس او د تعلیمي کمپین له یوې میاشتې راهیسې روان دی چې نن پای ته رسي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخل په رپورټ کې.
د پښتون ملت پال زده کوونکو سازمان پی ایس او مصر کبیر افغان مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال په سنځاوي کې د شنبه په مازیګر د دوی تعلیمي کمپین مرکزی ریلی په اړه وویل.
په سنځاوي کې ډیر لوی ستر ریلی او استانه کې په ټولو ماشومانو ځوانانو خوندو ورونو په دې کې برخه اخیسته و. په سنځاوي شاوخوا په کلو کې غشت وکړي ولسته اکیل وکړي چې تاسو خپل بچیان سکولو ته راولي بند سکولونه خلاص کړي د غیر حاضر استادان نشاندهي وکړي.
په سنځاوي کې د یاد سازمان ځای مصر ابراهیم ارمان بیا وویل چې دوی له تیرې یوې میاشتې راهیسې کلی په کلی ګرځېدلي او اوس یې یو شمېر ملي ګټې هم د ده په وینا ترلاسه کړې.
یو چې کوم دی دغه ګوال اول مارچ د سنځاوي له راغلی دی او باقاعده ماشان تر لاسو تر ګوتو نیولې دي. هغه چې دی هغه زیه د غله سکولان لی بیولې دي. اوله ګټه خېدا ده چې انتظامیه په دې باندې رسېوي دي او بله ګټه دا ده خلک به مستول سیاره دا خموشته نو معلوم چې دا ماشان دوی تنخواوي اخی علاقه
معلوم. ابراهیم ارمان زیاته کړه دوی په تعلیمي کمپین کې له خلکو وغوښتل چې د هلکانو ترڅنګ دي د نجونو پر تعلیم هم خورا زیات زور ورکړي. دا چې په خپله د بلوچستان تعلیم محکمې چارواکي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن تعلیمي کمپین ته پس نظر ګوري، په سیوی کې د تعلیم محکمې مصر یا ایډیو اختر استرانا د پښتنې په ځواب کې وویل
خدا وایم چې دا خو یو پر کوم احسان دی او بل بیا اوسې کوم د زموږ اسکولان دي په خو انتهایي غریب او خلک داخله اخلي نه چې اول بنیادي تور باندې زه یو غریب سړی یم نن چې زه په دا کرسي ناست یم د تعلیم په طاقت ناست یم.
یاد دی وی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د 3 فروری میاستې له 10 بیا د مارچ تر 10 نیټې د ماشومانو و سکولونو ته د داخلېدو په اړه یو تعلیمي کمپین اعلان کړی و.
تاسو د نیاز مساخل پر رپورټ کې واوریدل چې څنګه تعلیمي کمپین نن چې دی هغه پای ته رسیږي. هلته بیا په پیښور کې د باچا خان ټرسټ فار ایجوکیشن فاونډیشن لخوا د صوبې بیلابیلو ضلعو زده کوونکو ځوانانو ته د په یوث لیډرشپ یا د ځوانانو د مشرتابه نه ورځینې روزنه ورکړل شوې ده. د دغه مخه د دوی ته د بشري حقوقو د جمهوریت او د رای ورکولو په انتخاباتو کې د دې د ارزښت په اړه ورته معلومات ورکول وو. په دې اړه لپی خبره د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
دا باچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین مشال لیډو ته ویل چې د دې یوت کانفرنس یا د ځوانانو غونډه رابللو مقصد د ځوانانو ته د جمهوریت د پلورلیست یا ګڼ فکریزه معاشره د بشري حقوقو او پوټونو کې د دوی د برخه اخیستو اهمیت نه خبرول دي.
د ټریننګونو په نتیجه کې د هیومن رائټس، ډیموکراسي، پولیټیکل کانسپټ، ګډ ګورننس او د انډیجنس نالج چې د خدای خدمتګار موومېنټ په حواله د دې تصور جوړ شوی دی. کانفرنس د دې لپاره دی چې موږ د دې یو کنسورشم جوړ کړو شو یو صوبایي یوت کنسورشم جوړ کړو شو او دغه صوبایي یوت کنسورشم بیا موږ د ملک او د انټرنیشنل یوت کنسورشم سره اترلی شو یو غوډی ته د مارکیټ لاري ازادي شي اپورتونټیز ورته راشي بل دغه کنسپټ خورولو کې ورته فیسیلیټیشن ملو شي.
خادم حسین زیاته کړه چې د دې مقصد د داسې معاشره جوړښت دی چې پکې د ژوند د هر طبقې د هر یو فکر لرونکي قدر وي او دغه رنګ د خدای خدمتګار تحریک تسلسل هم جاری وي. د دغه کانفرنس او تربیت فرستو دغه ځوانانو به څه کار وي نو نوموړی زیاتوي
بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د چترال اندې بدی د یوت په حواله او د یوت د مسلو په حواله او په خصوصي توګه د پلورالیست ډیموکراسي د کانسپټ د خورولو په حواله او د خدای خدمتګار تحریک د تسلسل جاری ساتلو لپاره دغه یوت کنسورشم کار کوي.
د سواد سیمې سره تعلق لرونکي او تربیت ترلاسه کوونکي ځوان وای
زمانم ډاکټر جوادی سبزی د زما تعلق د سواد سره دی او زه خپل باندې یو فورم د انوویټ یوت فورم پاغې کې از چیرمن کار کوم. نو دا ټریننګ چې د زموږ لپاره ډېر میوادار مونږ په دې ټریننګ کې ډېر لرننګ کړی دی او مونږ اوس دا ټریننګ چې کوم دی دا مونږ پریکټیکلی امپلیمنٹ کوو په خپل سوسایټي کې پارټیکولرلی په پښتون بلډ کې. زمونږ زیات کوشش چې کوم دی مونږ وایو چې مونږ بهر دنیا ته دا شو کو چې پښتانه چې کوم دی دا زناور نه دي کوم چې په میډیا باندې خیدو مطلب دا په هر میدان کې مقابله کول شي.
د پیښور سیمې نازیه علي چې دغه زده کوونکو ته تربیت ورکولو وای چې داسې حل زلو سره ځوانانو په سوچ کې ډېر مثبت بدلون راتلی شي.
بالکل بدلون پکې ملاويږي. زمونږ د نن یوت کې داسې خبرې دي چې هغه میدان ته راوستل پکار دي. داسې ډېر خلک ماته را مخامخ شو چې هغه واقعي چینج غوښتو خو هغه سره هغه پلیټ فارم نو هر یو انسان په دې باندې سوچ کړو چې موږ بدلون غواړو خو دا به موږ څنګه راولو. آیا د دې ووټ دومره حد پورې اهمیت کېدای شي ځکه چې موږ اکثر لدا خبره کوو کنه زما ووټ ته نسته چلو شو کما ور کو ور مینو کو یعنی زمونږ په ذهن کې دا دي چې زما امپورټنس نشته زما د یو ووټ امپورټنس نشته. دا خبره الله کې هایلایت کول چې یو ووټ د یو تن د یو خبرې د یو اواز امپورټنس ته نن پاکستان ته دې هر څه ضرورت دی.
یادونه ول دا چې بچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین وینا تر مخه د یوت کانفرنس کې دوی د ټول خیبر پښتونخوا نه زرو پورې هلکانو جنکو ته تربیت ورکړو او اوس په دغه ځوانان پلخ پولیسیمو پلوزلو او تعلیمی ادارو کې نور ځوانانو ته دغه تربیت ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
په قبایلی سیمه مومندو کې د خزو د لاسي صنایعو میله جوړه شوې. په دې میله کې د خزو په لاسونو جوړې شوې جامې، دسمالونه او داسې نور شیان خرڅلاو ته ایښودل شوي ول. میله د قبایلی سیمه دفتر فاټا سیکرټریټ لخوا په سیمه کې د پرمختګ او ځوانانو د هنري روزنې ادارې فاټا سپیشل سپورټ پروګرام په مرسته لګېدلې ده چې پکې یو شمېر خزو هم ګډون وکړ. نور لسیمه د مشال راډیو خبریال په خپل رپورټ کې راکوي.
په محمد ایجنسی کې د فاټا سپیشل سپورټ پروګرام یعنی اف اس اس پی لړخه د ځای زنانو د لاسو جوړ د کپړو او داسې نورو شیانو میله جوړه شوې وه. دا میله د غلنې محمد ایجنسی په هډکوارټر کې جوړه وه چیرته چې د فاټا سیکرټریټ لړخه د قبایلی سیمو د ولس د ترقې لپاره کارکونکي ادارې اف اس اس پی د زنانو د لاسو جوړ د سامانونو سټالونه لګولي وو. د سټال تر اغلی یوې جنۍ وویل
بس دې خو د کپلو شاپینګ کو د سټونو ماشومان له ځان د پاره کور استعمال د پاره د زړه سلای دی زړه زبردست و زمو خو خوشم نو په دې وجه باندې ما غسل بیګم پکې د سټو هغه سوس پکې د 3-4 واغستل دل ته خو چې ته مونږ نه بس ټایم د شانتي ته ملو شو.
کومل یو بل جنې ده چې د دې سټال لپاره په خپل د ماشومان جامع او رومالونه او داسې نور شیان جوړ کړیو او د اف اس اس پی له اړخه په تربيت کې داسې شیان جوړولي از د کړیو. هغه وویل
په لاس دې شیزونه جوړ کړی دي بیبی سیټ وی رومالونه دي ډېر اسه کپڑے دي دا اون کپڑے دي فراق دي ډېر زیات سلائی کاٹن کپڑے م جوړ کړی دي داسې موږ دې شیزونه بیډ شیټ جوړ کړی دي او ساده دې دي سیندی کڑھایم داګه کې
د اف اس اس پی له اړخه په یو سټال کې ډېر خاصه سامان لګولې شوی. په دغه سټال ولاړ زنانه مو پختل د داسې شیانو د جوړونې تربيت تربیتی مرکز ته د محمد ایجنسی زنانو له د کور اجازه ملاویږي او یا نه
ډیره جنګی دا سیستم چې ای وی چې موږ مور پلار یا رونه ماماګان ای موږ وی چې تاسو مزه سنټر ته دا بل خبره ده خو کدی کې تاسو خبره نشته چې دا بل خبره ده سنټر چې کم دی دا د کور مثال نه لکه څنګه کور کې هله کشیدکاری کې دا سه سنټر کې هله کشیدکاری کې ټول جنګی وی ټیچران وی
د اسکول یو استاد مس کوثر فیز اول چې په محمد ایجنسی کې ورته د پیښور او د نورو خورونو ډیر خو د لاسو جوړ سامانونه ملاويږي
دلته ډیر زبردست دی کې د جامې دي هر قسمه دلته ډیکوریشن پیسونه دي جامې دي د هر قسمه یعنی کې ویرایټي دلته موجوده دا زمونږ د پاره ډیر د خوشاله خبره ده ځکه چې داسې پروګرام د زمام په جون کې لکه زما دلته 24-25 سالو شو داسې پروګرام مخکې نه دی شوی
بیا مو په محمد ایجنسی کې د اف اس اس پی د مشر مفتاح الدین سره خبرې وکړې نو هغه وویل
سلور دې سنټر وی د ایجوکیشن یو شپک سنټر وی دا سنټر چې کوم دي کنه نو دا خو ټول د خپل ممن کې دي لولې خبره خدای دې چیرې لوک دومره کټ مارکیټ ته چې تاسو په تورې د زمونږ سټال سره ټول سامان تقریبا ختم شو دا د شي صرف د خلکو هغه په هغه ته نو هغه ته لینک نو هغه خلکو ته دا علم نو چې را زمونږ دلته کې سنټر نشته
دا مفتاح الدین په وینا په محمد ایجنسی کې ټولې شپږ د زنانو لپاره سنټر جوړې دي چې هغوی پکې تربیت اخلي ولې د نورو سنټرو لپاره هغوی ته درخواستونه راغلي دي دغه په وینا په ګرده قبایلي سیمه کې دا اولنی پروګرام یا میله و چې په محمد ایجنسی کې وشوله او د هغوی کوشش دی چې داسې نورې میلې هم وکړي
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه ونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د قبایلی سیمې خیبر اوسیدونکي وایي د دې سیمې په مرکزي روغتون کې د جراحانو یا سرجنانو او متخصصینو کمی دی. د دوی په خبره د سیمې ناروغ کسان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې اوسیدونکي وایي باید چارواکي ورته ډاکتران وروستوي. په دې اړه نور معلومات د مشال راډیو خبریال په خپل رپورت کې راکوي.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې د خیبر په مرکزی روغتون کې د سرجن او سپیشلیست ډاکټرانو د کمی له امله د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې اوس یې ناروغان د اپریشنونو او خاصو ناروغیو د علاج لپاره د پیښور روغتونونو ته په تګ مجبور دي، خو هر څوک یې وس نه لري. دوی وایي چې دا د خیبر سیمې مرکزی روغتون دی او باید د ډاکټرانو کمی پکې پوره کړی شي. په دې حقله باندې د خیبر سیمې یو مشر زاکر پردای مشال ریډیو ته وای
مونږ په سپټال کې سرجنان ډیر کمای راي، بیمارانو ته دومره تکلیف پی چې پیښور ته رسو څوک بیمارانو ته تکلیف نه لاسه مړ شي او څوک دغه شي سرجنان دمره په کار دي چې بیخي سرجن ستاره نه چې مونږ سپټال کې سرجنان زیات شي نو د الته خو هر سړي دا وس نشته چې دغه کې یو نیم کسي چې اغل ته پرېشن وکي داسې غریبان ته چې ګاډي دغه پیسې ورسره نشته.
او د خیبر لری پرتی سیمې شلمان یو سیدونکي میر جمال چې خپل ناروغان یې د خیبر مرکزی روغتون ته راوړي د ډاکټرانو د کمی پاړه وای
دلته موږ راغلي زو بیماران را وسري او څنګه سرجن شل نه بس اوس په خبر له بزو بس څنګه نشته نور بس وکړو علاقه غټه سرجن خو ما خپ کار دې څنګه یو نه جو دوغ افکار دی غالم خواب کتر دیر غرط تک دیبتی چکن او گوره بارو گوره خل ناستی پوچ رسال جنشتر دی او بس راستی او ناستی باشی دکن.
او یو بلتن رحمداد چه افغانستان نی دی روختون تا خپل ناروغان روڑی وای چه پا دی روختون که ور تا در دکترانو اسانتیاوی نشتا
دی اوز خو پیل خانو خو یو هم نشتا دی دا سی محیر سرجن چی را دی تا دی خلق مشکل دی مریض مشکل بر بانی را پشی من غاره چه دو دری خو موجود دی زکا چی رت علاقه دا غت اسپتال دی که خطو دی سرجن نوی نو سپیشالیست هم داسې کمای دی نشته دی دلته ډېر سهولت نشته تاسو خپل ګوره ډېر سهولت پکې کم دی نشته سهولت دی ډاکټرې په سرحد دی د افغانستان هم رسي بیماران هم رسي د غریبو خلکو خو همدغه تمه وي چېره د هسپتال کې کم نه کم چې سهولت خو څه نه څه وي که نه هغه سهولت دلته شته نه نه او خلکو ته رسي توقع شته خو سهولت نشته.
د خیبر ایجنسی په مرکزي روغتون کې د سرجن او سپیشالیست ډاکټرانو د کمی په هکله مو چې کله د خیبر سیمې د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر سمین سره رابطه وکړه نو دوی وویل
زه به چلی کنه ان شاء الله چې ایم اس معلومات وکم او کاغذ یې موږ ډایرکټ ته چلی کنه هغه چې کوم چټي کوم چې موږ ته په ایمرجنسي بیس باندې کار سو کوم ویلی به موږ ته سرجن په کار غي چې د نیکوتر کوټر هسپتال دی او دی کې هو سرجن ډیر زیات ضروری دی بیا خاص تر نو هغه موږ په صورت کې پوره کوو که فرض کړئ یو ایمونه وي نو خیر دی هغه هغه کېدی شي او چې کوم مطلب دی چې د سپیشلسټانو په شتون نو دا خو په هر صورت کې مطلب دی چې فلکول په کار دي او کسان پیداول په کار دي نو دا به ځایونه سره لږ هغه وکړم چېر دې پاره به مې انشاءالله چې بسمو کو خیر.
د خیبر سیمې خلک د صحت چارواکو نه غوښتنه کوي چې دوی ته دې په دې مرکزي روغتون کې د ډاکټرانو اسانتیاوې ورکړی شي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورده ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم درې بجو له مشال رېډي واوري.